دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د مازیګر درې بجې دی. په خبرونه کې زه ګل ایاز او احمد شاه زمي درته یو وار بیا هر کړی وای. په روانه کړي کې د خبر پښتونخوا قبایلي ضلعو د پاکستان په اړه رپورټونه شننی او تبصرې در خبرو دا اوریدونکو په پیغامونو جوړ خبرونه د مشال په نوم د روانه کړي په دویمه نمای کې اوریدل شي. خو لومړی تازه خبرونه له احمد شاه زمي اور.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی اسلام آباد های کورټ وایي د تریتم کرسو کسانو مسولیت د وزیر اعظم او کابینه په غاړه دی. سعودي عرب پاکستاني مسافرونو کالو تک ته د مستقیمو پروازونو اجازه ورکړې ده. او د ملګری ملتونو د اعتبار بخښنې کمیټې د افغانستان چوکۍ طالبانو ته ورنه کړل. اوس د خبرونو تفصیل. د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي وايي په پاکستان کې د ورکل سو کسانو د مندل مسولیت د هیواد وزیر اعظم او د کابینه د غړو دي. اتر مین الله دا څرګندونی پرند خبريال او بلاګ لیکونکي مدثر نارو د ورکیدو د قضيه د اوریدین پر مهال وکړي. مدثر نارو د 2013 کال اگست میاشت راهیسی په مرموز ډول اورکتی. د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس پر دې مقاول د ریاست لخوا د 46 لوی جرم دی. عدالت حکومت د دسمبر تر 13 وخت ورکړ چې د تریتم سوي خبريال او بلاګر مدثر نارو فامیل دي مطمئن کړي. پر دې موقع د پاکستان د بشیر حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاري عدالت وویل د هغوی حکومت د خلکو جبري تریتم کولو خلاف دی او په جمهوریت کې د چا د تریتم کولو اجازه په هیڅ صورت چاته نه ورکوي. سعودي عرب د پاکستان په ګډون له شپږ هیوادونو څخه د مستقیمو پروازونو لګول سوی بندیز پرون لري کړ. د سعودي د ملکي هوایي چلن ادارې او د پاکستان سرکاري رادیو پر خپل ویبپاڼه د دې خبر په پخلي کولو سره لیکلي چې د انډونیشیا، برازیل، ویتنام، مصر، هند او پاکستان څخه سعودي عرب ته مستقیم الوتنې ترسره کیدای شي. سعودي حکومت د 2020 کال په مارچ کې د کورونا د مخنیوي په خاطر له یادو شپږو هیوادونو څخه په مستقیمو پروازونو بندیز لګولی وو. د بندیز پر مهال به د یادو شپږو هیوادونو مسافر مجبورول چې سعودي ته له داخلېدو وړاندې اول په دریم هیواد کې 14 ورځې تیری کړي، خو اوس دا شرط لري کړل شوی دی. پاکستان چارواکو په پونځ شمالي وزیرستان په تدخل کې امنیتي ځواکونو څلور وسلوال طالبان وژلي دي. یو امنیتي چارواکي د نوم پټ ساتلو په شرط مشال لري ته ویل چې پر ماشام د تدخل په کومه لګاټ سیمه کې امنیتي ځواکونه د لټون په عملیاتو بوختول چې له وسوال سره مخامخ شول او د ډزو په ترڅ کې څلور وسلوال طالبان ووژل شول. وسوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د نشت پر داسې مهال ترسره کیږي چې د حکومت او پاکستاني طالبان ترمنځ د روغ جوړ خبرې هم روانې دي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن وایي د روان میاشتې تر پایه به په انتخاباتو کې د برقي ماشین د کارولو په اړه تفصیلات مخې ته راسي. د یاد کمیشن مرکزي وایند هارون شینواري پر مشال لري ته ویل په دې اړه درې بیلابیل کمیټې په راتلونکو انتخاباتو کې د برقي ماشین د استعمال جاج اخلي. په پاکستان کې د آزاد او شفاف انتخاباتو د ساري ادارې چارواکي بیا وایي چې په انتخاباتو کې د درغلي مخنیوي لپاره برقي ماشینونه کارول مؤثر رول لوبولی سي. د دې ادارې چارواکي سرور باري پر مشال لري ته ویل
که
په انتخاباتي عمل کې د نورو درغلیو مخنیوي وسی نو د الکترونیک ووټنګ ماشين په وسیله د رایو اچولو عمل تر ډیره حد شفاف جوړیدلای شي. زموږ د حساب کتاب مطابق پولینګ سټیشن ته د رایو ورکوونکو له ننوتلو څخه د انتخاباتي نتیجو تر اعلان پورې 15 داسې موقع دي چې پکې د درغلي امکان شته. د پاکستان انتخاباتو کمیشن ځینې چارواکي وایي چې په تیرو انتخاباتو کې هم په ازمایښتي توګه په ځینو ځایونو کې دغه ماشینونه استعمال کړي ول، خو کارکردګي یې ډیره ښه نه وه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ طالبان ته ورنه کړل شوه چې په نتیجه کې باید په دغه سازمان کې د پخواني افغان دولت استازولي خپل کار ته دوام ورکوي. په ملګرو ملتونو کې د سویډن استازي او د اعتبار بخښنې د مرکزي کمیټې مشري انا کارین انستروم تر پرونی غونډې وروسته وویل چې دوی د افغانستان او برما په اړه پریکړې ځنډولې دي. بلخو د افغانستان استازولي هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د ملګرو ملتونو د اعتبار بخښنې کمیټې له پریکړې وروسته په یاد سازمان کې خپل کار ته دوام ورکوي او غلام محمد اسحاقزی به هلته د پخواني دولت د استازي په توګه پر خپل څوکۍ پاتې وي. خو د طالبان لخوا دې څوکۍ ته نومول سوی سویل شاهین په خپل نننی ټویټ کې لیکلي چې دا څوکۍ په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مشروع حق دی او د نوموړو په وینا دا حق دی دوی ته وسپارل سي. د ملګرو ملتونو د اعتبار بخښنې کمیټه نه غړي لري چې هر کال د عمومي اسمبلی له کلنۍ غونډې وړاندې ټاکل کیږي. د طالبان د حکومت کونی چار وزارت وایي د ټول ولایتونو د امنیت قمندانانو لپاره به ویندویان ګوماري. ډېری خبریالان شکایت کوي چې طالبان له وکمنې دو سره د بیان ازادي محدوده سوي او طالب چارواکي د موضوعات په اړه معلومات نه ورکوي. د طالبانو د کونی چار وزارت ویان سید خوستی پرون د خبریالانو د خپلواک انجمن ملي کنفرانس وویل د دوی حکومت د بیان ازادي او د رسنۍ فعالیت ته ژمن دي او ژر به د ولایتونو امنیت قمندانانو ته ویندویان وګمارل سي چې له خبریالانو سره پر وخت معلومات شریکوي.
خبرونه مله مشال لري. واوریدل چې احمد شاه زمي درته وړاندې کړل. تاسو په هم د رواني غړي د لومړي رپورت فلور راګرزوم د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اتر مین الله وای په ملک کې د ورکړل شو کسانو د ورکې دو ذمہواری د وزیر اعظم او همدارنګ د کابینه په غلو راځي. نو موړي داسا رګندونی پرون په اسلام آباد کې های کورټ کې د یو ورکړل شوی پاکستانی خبريال مدثر نارو د کیس د اوریدنې پر مهال وکړي. هغه ویل چې داسي دا چې د نو د ورکړل شو کسانو معاوضه دی ولینه له وزیر اعظم او د کابینه لغړو واخصل شي. په دې موقع د پاکستان د بشري قانون وفاقي وزیر شیرین مزاری هم موجوده و. هغه ویل چې حکومت یې د خلکو د جبري ورکېدو د مخنیوي هڅه کوي. نور تفصيل د سراج ظهیر پر رپورت کې.
د دسمبر په لومړۍ نیټه د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اتر مین الله د لادرک خبریال او بلاک لیکونکو مدثر نارو د بازیابۍ د قضیې د اوریدنې په محل ویلي که خبریال لادرک کیږي او که عام کس لادرک کیږي دا غیزی مواری په وزیر اعظم او د کابینې په غړو راځي. نو ولې نه چې د دې لادرک کسانو د لادرکۍ معافیزه د ریاست په ځای د وزیر اعظم عمران خان او د کابینې د غړو واغستل شي. په دې موخه د چیف جسټس وینا وه د لادرک کسانو ورنی په سړکونو لغړیږي خو له ریاست سره هیڅ احساس نشته. د اوریدنې په محل د بشري حقوقو وفاقي وزیر شری مزاری او د داخله چارو سیکرټری یوسف نسیم کوکر هم موجود وو. د چیف جسټس اتر مین الله په ډیری مارچ باندې چې مشال ریډیو د قانوني چارو تجزیه کار او وکیل شهاب الدین خټک نو پوښتل نو هغه وی
حکومت د مراد ک صرف د منسٹران او پرایم منسٹر او داخله کینو دا صرف د حکومت نه ده. حکومت کې افسران شامل دی پائے کے خفیہ ایجنسیانو خلق شامل دی اداری مشران شامل دی پائے کے آرم فورسز شامل دی اور دا ټول دا حکومت سدی او پاکستان کے لبد مرغا دا خلق چې دی دا اکثر دا سیاسی حکومت یا سیاسی ارخ چې دی دا حکومتونو دا غی پابند نه دی. زما مقصد دا دی چې بعضی خبری قانون کی یو شان بھی خود حقیقت کی بل شان بھی نو چې جس اثر تا پکار دی چې دا حقیقت مطابق خبر ہوگی.
خبریال او بلاگ لیکن کے مدثر نارو پکل 2013 کی دا اگست پمیاش کې د شمالي سیمو په چکر تللی وو چې لا درک کړې شو او کورنۍ وای د مړي ژوندۍ یې هیڅ درک نه لګي. دا په داسې حال کې چې د تیرې میاشتې نومبر په 14 نیټه د اسلام آباد پولیسو په سپریم کورټ کې یو رپورټ جمع کړ چې پکې ویلي په یو کال کې دوی ته د صحافیانو د زورنو په غوي د حملو او یا د ړکو ورکولو 22 پیښې رپورټ شوي. په اسلام آباد کې د فیډرل یونین آف جرنالست سینئر نائب صدر او خبریال افتخار مشوانی مشال ریډیو ته اووی دا وخت په پاکستان کې صحافیان د ډیر مشکل وخت سره مخامخ دي او دوی د دې مسلې حل لپاره سپریم کورټ ته هم یو درخواست ورکړې.
چیف جسټس سپریم کورټ نو موږ دا اپیل کړو او های کورټ نو موږ دا اپیل کړو صحافیانو چې کوم مسائل دي د دې ترجیحي بنیادونو باندې دا حل کړي شي. دغه مطالبه وا د صحافیانو زندګۍ ته چې کوم دمکې ملاوي کوم ډیر صحافیان چې کوم دی هغه په کې قتل شي دي او ډیر صحافیانو چې کوم دی باندې مختلف قسم
بل پلو د جبری لا درک شو د مقدمو د قتل کمیشن وای تر اوسه دوی ته د جبری لا درک شو 8022 کسانو کیسونه تر لاسه شوی چې پکې 15,853 کیسونه حل کړی شوی او په دې کسانو کې 3,83 کسان بیر تخپل کورونو ته تللی. په پاکستان کې د لا درک کسانو لپاره کارکونکو مبارزین د جبری لا درک کړل شو کسانو تورونه د هیواد د پوز په استخباراتي ادارو پوری کوي خو پوز دا تورونه ردوي او وایي کې دې شي دا کسان د بلوچ بیلتون پال ډلو سره ملګری شوی وي او د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وجل شوی وي او یا افغانستان ته اوختی وي.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
مشال لري تاسو غواګي دا خبر پښتونخوا کابینه د ماشومان د تحفظ قانون 2013 کې د بدلونو منځوري ورکړی دا چې تر مخه پر ماشومان د جنسي تیرې کوونکو د سزا موده زیاته کړي او دا یې هم ویلي دي چې د داسې کسانو سره به هیڅ ډول رعایت نکېږي. د دې ترڅنګ تر 500,00,000 روپو پورې جرمانه هم په دې کې شامل کړل شوې ده. د حکومت دریځ دی چې له دې سره پر ماشومانو د جنسي تیرې پیخي کم شي. خو بل پلو د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکي بیا وایي په ملک کې وار لمخې په دې اړه سخت قوانین موجود دي خو که حکومت یې د عملي کولو لپاره سنجیده ګامونه وانخلي نو ګټه به ډېره وي. په دې اړه نور تفصیل په خبره د شبیر مجان په دې رپورت کې وو.
د ماشومانو د تحفظ لپاره جوړ صوبای کمیشن مشر محمد اجاز خان مشال لیړو ته ویل چې د ماشومانو سره هر ډول جنسي زیاتی کوونکو لپاره نوې ترمیمونو کې سزاګانې سختې کړې او زیاتې کړې شوې دي. د مرګ او مرقید نه علاوه تر 1500 جرمانې هم په دې کې شامل شوې دي.
امندمنټس کې بیسیکلی چې دادی چې سیکشوال ابیوز حوالے سے پنشمنٹ سے ہوا شی تدین نه علاوه چې کم دی کوم ځای کې فائن چې کم دی 10 لاکھ او 20 لاکھ او کم لایف امپریزمنٹ نه اگر ټل نیچرل ڈیتھ شو پدې کې اکثر ګډ کنډکټ پریزنرز چې کم دی ریلیف ملایوي ګنو دا چې خلکو په پاره چې کوم هغه سیکشوال ابیوز کې وي دوه غری ریلیف هم نه ملایوي او زموږ کوشش به دا هیڅ شی مطلب پدې کې کنسرن پولیس افیسرز پروسیکیوشنز دا ټول ایون ججز چې کم دی او ټول یو کوارډینیشن وی چې مطلب پدې کې دا مشمونو دي ایشوز چې کم دی لري روکتام
دا ماشومانو د تحفظ لپاره جوړ خصوصي کمیټه غړي عائشہ بانو مشال لیړو ته پرې باب لول چې د ماشومانو سره جنسي تیرې کول د دوی تصویرونه یا ویډیوګانې د دغه غرض لپاره خورول یا وستل او د دوی تختول او خرڅول د دې هر جرم ثابتې دوه وروسته به دغه مجرمانو یو خصوصي رجستر جوړول شي او نادر سره به د دې معلومات او نمونه او تصویرونه شریکول شي او دوی ته به یو ځای کې هم نوکری نه ورکړل کیږي او چرته چې هم ماشومان زیرازي هغه ځینو ته به د دوی په داخلي بندیزونه هم وي. دارنګ په دغه جرمونه کې به نه روغې او نه ضمانتونه کیږي.
د دې کې چې کمپیوټر ښه خبره ده هغه دا ده چې د چایلډ سیکشوال افینډرز ولې یو رجستر به مینټین ساتل کیږي به او د دې دا ډاټا چې کومه ده دا به ډیفرنٹ ډپارټمنټس او ډیفرنٹ نادرا ولا سره او د دې ټولو سره به لینکیجز به وي چې سبا د سه خلکو ته د سه قسم ځکه نوکری نشي ملاو چې کم ځکه ماشومان نو ناستا پاستا یا سکول شو یا پارک شو.
ولې د ماشومانو د حقونو او خیګړو لپاره خیبر پښتونخوا کې کارکونکو مدني فعال عمران ټکر وایي چې نوې بدلونونو کې زیات زور د سزاګانو په سختولو او زیاتولو راوړل شوی دی. ولې د دوی په وینا وړاندې نه سخت سزاګانې هم شته او قوانین هم خو د دغه قوانینو عملي کول لازمي خبره ده کوم چې موجوده وخت کې په صحیح توګه نه عملي کیږي. نو باید په دغه اړه حکومت کوټلې ګامونه پورته کړي.
په یو طرف ته کومګ وګورو نو ښه خبره ده خو بل طرف ته کومګ دا وګورو چې الریډي دغه شان سخت سزاګانې د پهلا نه په دې صوبه کې او په وفاق کې په قوانینو کې موجود دي. خو بنیادی څه چې کوم دی نو هغه دا دی چې مخنیوی طرف ته لاړ شو چې دا پیخی چې دی چې دا مخه ترانه شي ځکه چې په زرګونو کې سونه چې دی هغه مخه ترازی خو هغه تسلی بخش خاتمه ته نه رسی. په دغه وجه باندې موږ دا وایو چې زیات زور چې دی نو هغه په مخنیوی باندې ورکول پکار دی.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر مشتاق غنی سمو د وړاندې په خپل مشره کې په دې اخلا یو کمیټه ټاکلې و چې د ماشومانو د جنسي تحفظ باور کول لپاره او د دوی پرته د تشدد پیښو مخنیوي لپاره دی پښتا 2010 قانون کې بدلونونه وکړي شي. د کمیټه د سخت سزاګانو ترمیمونو وړاندیزونه کړي وو چې د نومبر 15 د خیبر پښتونخوا کابینه منځوري ورکړه. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو تاسې غوږی د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وای د رواني میاشتې تر پای به په انتخاباتو کې د برقی مشین د کاربولو په اړه تفصیلات مخې ته راشي. د یاد کمیشن ځینې چارواکي وایي چې په تیر انتخاباتو کې هم په ازمایښتي توګه په ځینو ځایونو کې دغه مشینونه کارولي ول خو کارکردګي یې ډېره ښه نه وه. په پاکستان کې د آزادو او شفافو انتخاباتو د سار اداري چارواکي بیا وایي په انتخاباتو کې د درغلیو مخنیوي لپاره برقی مشینونه کارول موثر رول لوبولی شي. نور تفصیل منور شاه راکوي.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د رایو اچولو لپاره د برقی مشینونو یا الکترانیک ووټنګ مشین د استعمال په اړه تفصیلات به د روانې دسمبر میاشتې تر پای واضح کړل شي. د الیکشن کمیشن مرکزی ویاند هارون شینواری د دسمبر په اوله نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په دې لړ کې درې بیلابیل کمیټې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د برقی مشینونو د استعمال هر اړخیز جاج اخلي. الیکٹرانک ووٹنگ مشین څه شی دی او دا څنګه کار کوي؟ په دې حق له په خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو د کمیشن یو چارواکي خوشحال زاده د دسمبر په اوله نیټه مشال لیډیو ته وویل چې په نړیواله کچه د ووټونو اچولو لپاره بیلابیل ډول برقی یا الیکٹرانک ووٹنگ مشینونه یعنی EVM کارول کیږي. د نوموړي په وینا دا یو وړه برقی آله وي چې پکې د کمپیوټر چپ یا کارډ په ذریعه د امیدوارانو او رایو ورکونکو معلومات اچول شوي وي.
یو ووټر به پولیس سټیشن ته ځي التبا دغه ووټ چکیږي دغه ووټر چې کوم موږ سره په ووټر لیست کې موجود دی دا هم دغه ووټر دی کنه بل یو دی دغه نه پس په د دې دوه یونټ سي یو چې کوم زموږ پولینګ سټاف دی هغه سره وپروتي یو په سکرین اپ کمپارټمنټ کې وپروتي چې ووټر هلته لاړ شي سکرین اپ کمپارټمنټ ته نو هغه کې به بلټ راځي او کینډیډیټس نمونه به دغه سمبل به چې چاته د ووټر چول غواړي نو هغه چې دی پرېس کی نو دغه یو بلټ باکس هلته پرته وي هغه کې یو پاس یو ورکوټه غوندې سکرین لګېدل نو هغه کې به هغه شان یو پرچی به ښکاره شي او په هغې باندې به د کینډیډیټ نوم وي او هغه سمبل به پرنټ شي او هغه به بکس کې ډراپ شي لاندې به غورځېږي لږه
خوشحال زاده وای چې په تیرو انتخاباتو کې یاد کمیشن په ازمیختي توګه یو ډول مشینونه کارولی وو خو هغه د دوړې او ګرمۍ له وجې ډېر زر خرابېدل او کارکردګي هم د اطمینان وړ نه وه نوموړي هم دا راز وویل چې دا مشینونه به دوه دوه استعمالیږي یعنی یو مشین به د انتخاباتي عملیې سره وي او دویم به د رایې استعمالولو په ځای کې لګېدلی وي چې رایې ورکوونکي به یې کاروي دی وایي چې که په یو پولینګ سټېشن کې د رایې اچونې څلور ځایونه وي نو د هغې لپاره به اته مشینونه په کار وي خوشحال زاده همداراز وویل چې د برقي مشینونو په وسیله د رایو اچولو عمل ډیر پیچیده دی او په دې د عامو خلکو پوهولو ترڅنګ به په پولینګ سټېشن کې د بجلی او انټرنیټ سهولتونه برابرول هم پکار وي خو په پاکستان کې د آزادو او شفافو انتخاباتو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې فری اینڈ فیر الیکشن نیټورک یا فافین یو چارواکي سرور باری د دسمبر په اوله نیټه مشال لیډیو ته وویل چې د رای اچولو لپاره د برقي مشینونو استعمال به په اول سر کې مشکل وي خو د وخت سره سره به په دې کې اصلاح او سهولت رامنځته کیږي او په کار دا چې د انتخاباتي درغلیو مخنیوي لپاره دا قانون عملي شي
ووټ ډالنه سے لے کر
که په انتخاباتي عمل کې د نورو درغلیو مخنیوي وسی نو د الکترونیک ووټینګ مشين په وسیله د رایو اچولو عمل تر ډیره حد شفاف جوړیدلی سي زموږ د حساب کتاب مطابق پولینګ سټېشن ته د رایو ورکوونکو له ننوتلو څخه د انتخاباتي نتیجو تر اعلان پورې 15 داسې موقع دي چې پکې د درغلي امکان شته خو د رایو اچولو د برقي مشين په ذریعه په دې کې پر 40 موقع د درغلي مخنیوي یقیني کېدای سي خو که مشين نه وي نو په دې کې انسان درغلي کولای سي
د پاکستان د انتخاباتي کمیشن ویاند هارون شینرواری وای په پاکستان کې د رایو ورکوونکو ټول شمیره سده پاسه 11 کروڑ ده چې پکې له 6 کروڑ زیات د سړو او سده پاسه 15 کروڑ د ښځو ووټونه دي د نوموړي په وینا انتخاباتي کمیشن لږ تر لږه د 1200 کسانو لپاره یو پولیس سټېشن جوړوي او په هر یو کې یې د رایو استعمالولو لږ تر لږه 400 ځایونه وي چې په یو یو کې یې 300 کسان خپل ووټونه استعمالولی شي هارون شینواری زیاته کړه چې د 2013 کال په انتخاباتو کې 15000 د رایو اچولو مرکزونه یا پولینګ سټېشنونه وو
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو غوږی په سند او بلوچستان صوبه کې د دسمبر له لومړۍ نیټې څخه تر فروری 15 پورې د دونیو میاشتو لپاره سوی صدرن ګیس کمپنی د سی این جی سټیشن ته د ګیس سپلای بند کړی ده د دې لکبله به په سند او بلوچستان صوبه کې ټول د سی این جی سټیشنونه د دونیو میاشتو لپاره بند شوي دي د دې بندش له وجې نه په زرګونو کسان بیروزګاره شوي هم دي چې نور تفصیل یې له کراچۍ نه د نیاز علی خان په دې رپورت کې ورو
د سوی صدن ګیس کمپنۍ لخوا د نومبر په 13 په یو اعلامیه کې ویلې شوې چې د پاکستان د حکومت د ګیس لوډ منیجمنت د پلان لاندې په ټول سنو بلوچستان کې د دسمبر لا لومړۍ نیټه څخه تر فروری 15 کال 2022 پورې د سی این جی سټیشنونو ته د ګیس سپلای بند وي د سوی صدن ګیس کمپنۍ په خپل اعلامیه کې ویلي چې سټیشنونو ته د ګیس بندولو پریکړې ځکه کړې چې په ژمي کې عام خلکو کورونو ته د ګیس رسولو کې ډېر ستونزې رامخته شوی او عام ولستا د اسانتیاو لپاره دا پریکړه کړي ولې چې د یخنۍ له امله په کورونو کې د ګیس استعمال زیات شوی او سی این جی سټیشنونو د تړلو پرتا بل چاره نه و خو د آل پاکستان سی این جی اسوسییشن اتحادیې مشران وای چې د دوی سره مشوره نه ده شوی او یو اړخیزه پریکړه به ونه مني د اتحادیې مشر قیاس پراچا د دسمبر په 2 نیټه مشال لیډیو ته وویل چې د دې پریکړې له امله په سند کې شپږ سوه شپږتیا او په بلوچستان کې 21 د سی این جی سټیشنونه بند شو او سټیشنونو کې کارکونکو شاوخوا تر 13 زره زیات کارکونکو هم بیروزګار شول
کمی به سی این جی ڈھائی ماہ کے لیے مستقل طور پر بند نہیں کی گئی
دی وای چې لدی وړاندې سی این جی د دونی میاشتو لپاره په مستقل توګه چرته هم نه ده بند شوی او د حکومت دا پریکړه زموږ سره دا ځل عام خلکو ته ډیر زیان رسولی. یو خوا په سی این جی سټیشنونو کې کارکونکي تر ډیر زره څخه زیات خلک بیروزګاره شول او بیا په ورته وخت کې په زرګونو هغه خلک په سی این جی باندې د سوداګرۍ موټرې رکشي او نور ګاډي چلوي د دوی کار روزګار هم ودرېدو او حکومت د یو منظم پلان له مخې دا شعبه تباه او برباد کړه. د سی این جی سټیشنونو مالکان وایي موږ د خپل کروڑونو روپو کاروبار داسې د لاسه نشو ورکولی. موږ به خاموشه نه کینو. د حکومت په ضد به په اسلام آباد کې لوی پرلت وهو. بلخوا سی این جی سټیشنونو کې د کارکونکو اتحادی او مشر عبدالحکیم خان د دسمبر په دویمه نیټه مشال ریډیو ته ویلي
نو دا د حکومت ظلم دی. خلکو سره چې هغه په ډیلی ویج دي او د دې سره ریلیټډ دي دا خلک به چرته ځي؟ د دوی خو تباهي وکړه او د دې سره په زرونه خاندانونه میشته دي. د هغو د روزګار ذریعه ختمه شوله او هغه خلک چې هغه په پبلیک ترانسپورټ کې دې په ذریعه باندې سفر کوي او هغه ګاډي کنورټ چې دی دیتا نو هر سړی خو خپله سواری او ګاډي نه لري. نو لحاظه د حکومت طرف نه دا ډیر زیات ظلم او ناوړه کار دی. هغه خلک چې هغه خپل کنوینس یعنی خپل ترانسپورټ او سورلۍ نه لري په دې پبلیک ترانسپورټ راضی نو چې سینجی بند دی نو هغه خلک گاڑ چې کم دی نو ناراضی مارکیټونو ته
او بیا هغه خلک چې په گاڑو کې یوازې سینجی کاروله د سختو ستونزو سره مخ دي. یو رکشا چلونکي عبدالرحمن وای
دا چل لږه سینجی رښکوله دا مطلب موږ رښکوله او چې موږ ستورځي غټو د شپې مقام خرو خو چې ورځي گاډي ونه چلے مقام کوړ ته سوړ حالات دی ګډوډ دی باندې خپل دا هغه په کار دی چې مثال لکه وران بخوري سکه یې بس روزګار ډیر ګډوډ روان دی حالات خلکو ډیر دی خراب مثال
سوې سدن ګیس کمپنۍ د سی این جی اسوسییشن دغه تورونه رد کړی او ویلي چې د ګیس لوډ منیجمنت پلان لمخې سی این جی سټیشنونو ته ګیس تر ټولو اخر او کورونو او تجارت شعبې ته په لومړیتوب ګیس ورکول کیږي. سوی سدن ګیس کمپنۍ دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې د دې وړاندې په سن او بلوچستان کې صنعتونو ته هم د ګیس سپلای بند شوې ده. بل لور ته په ټول ملک کې د ګیس لوډ شټنګ هم دوام لري او په ګڼو ښارونو کې د 1307 لوډ شټنګ له وجې خلک له سختو مشکلاتو سره مخ دي. په پاکستان کې هر کال د جمی په موسم کې ګیس لوډ شټنګ او صنعتونو او سی این جی سټیشنونو ته د ګیس سپلای د سوخت لپاره بندول کیږي خو اوس هر کال تربلا په دې کې زیاتوالی راځي. پوهان وایي په پاکستان کې هر ورځ د 4 ارب مکف فټ ګیس پیدا کیږي خو په داسې حال کې په ټول هیواد کې هر ورځ د 6 ارب مکف فټ ګیس ضرورت دی او د دې د کمی د پوره کولو لپاره بیا مایا ګیس ایل این جی له بهر هیوادونو راغوښته کیږي. د کراچی پوهنتون د جیالوجی څانګې پخوانی مشره ډاکټر سیمه ناز صدیقی وایي په پاکستان کی قدرتی گیس شتا خو دغه گیس تراویستلو لپاره یو حکومت هم عملی ګامونه ندی حقستی چې لامل نن هیواد د گیس د کمی سره مخ دی. د ډاکټر سیمه ناز په وینا د امریکی اداري انرژي فار انفارمیشن اډمنستریشن د کال 2000 په خپل یو راپور کې ویلي وو چې پاکستان د ځمکې لاندې 115 ارب مکف فټ گیس لري چې تر اوسه یې دراویستلو لپاره هیڅ کار ندی شوی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
نن د پښتنو د یو وتلی مبارز عبدالصمد خان اڅکزی اتسلبختم تلیندي. نوموړی د پاکستان له جوړېدو مخکې او بیا وروسته د پښتنو په ملي او سیاسي مبارزه کې ځانګړی رول لوبولی وو. هغه په بیلابیلو وختونو کې د سرکار لخوا څه کم دیش کاله په زندان کې هم تیر کړی ول او خپل زیاتره زده کړې هلته کړې وي. عبدالصمد خان اڅکزی پر دې سربېره د پښتو ادب او صحافت په ډګر کې هم فعال رول لوبولی او یو شمیر کتابونه یې لیکلي او ژباړلي دي. احمد شاه اعظمي د نوموړي د ژوند او مبارزې په اړه دا راپور جوړ کړی.
خان عبدالصمد خان اڅکزی چې تر مرګ وروسته د خان شهید په نامه شهرت وموند، د 1908 میلادي کال د جولای پر 8 نیټه د ګلستان په عنایت الله کاریز کې وزیږېدی. که یوې خواته نوموړي خپل ژوند د پښتون قام د راویښولو او خپلواکۍ لپاره په مبارزه کې تیر کړي، نو بلې خواته یې د پښتو ژبې، ادب او صحافت په ډګر کې هم د قدر وړ کار کړی دی. خان عبدالصمد خان اڅکزی په 14 کلنۍ کې په سیاست پیل وکړي خو د ژوند څه کم 3 لسیزې د انګریز او بیا د پاکستان په بند کې تیر کړي او خپلې زیاتره زده کړې هم هلته ترسره کړي. په کوټه کې میش د سیاسي علومو ښوونکی او پر خان شهید باندې د یو شمیر کتابونو لیکوال پروفیسر عبدالغنی خان غنو وایي چې خان شهید په سهیلي پښتونخوا کې لومړی کس و چې په سیاست یې پیل وکړي.
لومړی سړی دی چې غش ته شروع کړی دی سیاست راغل دی ټولواګی کړی دی هغه کبلوس دی که پنجابی دی که هزاره دی که پښتون دی په سویلي پښتونخوا کې د ټول د مخه د غش شروع کړی دی د سیاست را ایستل دي بیا ډېر وروسته بیا د شاګردان راغلي دي اوس را مخته شوي چې د دیر څوارلس کال هلک وو د سیاست کې راغلی ورې تاریخ خلافت کې د په خپل ګلستان کې جلوس را وویستي په هغه کې بیا دی ونیوی بیا چې د غازی امان الله خان تاریخ شروع شو د سکال د پاره کې د غازی امان الله خان په لوی کې د ترکانو د خلافت په اړه د دوی سیاست کاوی بیا د خپل پښتنو په حال کې د وکتل چې دا پښتو د پښتنو حالت داسې خراب دی پښتو نشته د دې لپاره کار وکړي او دغه سرکار دغه کوي.
د سیاست ترڅنګ خان عبدالسمد خان اڅکزی د خپل دور یو تکړه ژورنالیست او په 1915 کال کې په بلوچستان کې د استقلال په نامه اخبار پیل کړی. د دې سربیره نوموړي د پښتو ژبې د سوچه کولو او پښتو ته د یو شمېر کتابونو د ژباړلو دنده هم په ډېره مېړانه ترسره کړه. د اسلام د سپېڅلي کتاب قرآن مجید او نور یو شمېر کتابونو ژباړې نوموړي په زندان کې وکړې. په دې اړه پروفیسر عبدالغني خان غنو یو ځل بیا
انگریز دے وچھو در آوئی چھتا پڑھو بندی کی بے تاڑی سکولی پر بند کی شوزنے پر بند کی تعلیم دو نوک کی زدکر نوک کرلے پا جیل کی پر بند کی بیا دے رالی ورے بیا میڈلو کی بیا میٹرک کی دانی بسر بیا ایفے وکرلے بی اے وکرلے بیا پشتو فازل پشتو عدیب بیا منشی فازل فارسی منشی عدیب اغیر وکی بیا پشتو لکتا وکر بیا دے قرآن شریف جبار وکرلے دا ابو کلام آزاد قرآن شریف بیا د سیرت النبی د شبلی نعمانی هغه پښتو کې د امام غزالی کیمیا سعادت پښتو کې د سادی ګلستان چې دی هغه پښتو منظمه په شاعری کې راوړوي دا ډیر ګران کار دی. د شاعر نو خدا رقم شاعری چې ده کړی ده په دې سیمه کې څوک یې نه شوی کولی. یو ګلستان په خپله سادی لوی سړی و د هغه شاعری لوړه وه هغه په پښتو کې په ډېر اسانه طریقه سره په شاعری کې راوړلې دي او بیا خپل ژوند پیښ د کړې دي بیا لیکدود د کړې دي بیا د پښتو سلګونه خطونه په پښتو کې خلکو ته ښودلي دي په دا رقم دی په ادب کې مرالي پښتو کې راري خو دا د وسته وو چې سچا پښتو وایي.
د خان شهید عبدالسمد خان اڅکزی پلار او نیکګانو هم د خپل خاورې لپاره مبارزه کړې وه او ملي روحیه یې په کورنۍ کې ژوندۍ وه. تر خپل زوکړې وروسته د هغه وخت حالاتو نوموړي دې ته وهڅوي چې په ملي مبارزه لاس پورې کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال مشر او د خان شهید ملګری عبدالرحیم مندوخیل وایي چې د خان شهید د ژوند مرام د خپل خاورې ازادي او مساوات وه.
دی یعنی پیدا شو هغه حالات بلکه په دغه دوران کې بیا سړي دا خاور نیول شوی وه نو دی له هغه حالاتو څخه متاثر و او باقاعده د خپل سیاست روان کړ. سیاست چې کوم د کاوه هغه کې د ده څه هدفونه وو. د ده لوی هدف و د خپلې خاورې ازادي خپلواکي او بیا په دې خاوره کې هم برابري مساوات دا د ده د ژوند مشن و.
په 1928 میلادي کال کې د انګریز تر وتلو او هند او پاکستان ته د خپلواکۍ ورکولو وروسته هم خان شهید خپلې ملي مبارزې ته دوام ورکړي او له کور څخه لري د پښتني احساس د راژوندي کولو لپاره هلې ځلې وکړې. نوموړي د پاکستان په بند کې هم یو شمېر کلونه تیر کړه. د خان شهید کشر زوی ډاکټر حامد خان اڅکزی وایي چې کله دی وزېږېدی نو پلار یې په بند کې وو او ډېر لږ وخت یې له خپل پلار سره تیر کړی دی.
موږ د ده سره ګسره وخت تیر کړی نه دی په یو معنا. زه په 1940 کې پیدا شوم دی په جیل کې نو زه لوی هلک وم په 1950 کې د جیل را خلاص نو موږ بابا نه پېژند دی چې څومره تیر شو هم پېژندې نو بیا زه په څلورم جماعت کې وم په 1950 په مارشلا کې د ایوب خان بیا سمري ملټري کوډ 14 کاله سزا کې ګوند څلور کاله موږ نه ده سره بیا چې د 10 کال جیل د تیر کې نو زه لوی سړی وم اف ایس سي مې کړی وه د ډاکټرۍ په تکلم نو دی د جیل را خلاص شو پر 26 اپریل بیا پر 19 مې بېرته ونیو. نو زه چې بیا میډیکل کالج ته تلم په 1980 کې نو په 1980 په اخره کې موږ د سره په جیل کې خدای پرمانه وو.
خان شهید عبدالسمد خان اڅکزی خپل ژوند د پښتنو د خپلواکۍ، یووالي او د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره ځانګړی کړی و. د 1923 کال د دسمبر پر 2 نیټه د کوټي په سي جمال الدین افغاني واټ کې د شپې پر 4 بجې ها وخت نامعلومه کسانو د دوه کور ته دوه بمونه وروغورځول کله چې دی بدو همدغه د ژوند ورستی شپه سو. خو د سیاست، صحافت او پښتو ژبې او ادب په ډګر کې چې نوموړي کوم کارونه ترسره کړي دي هغوی اوس هم د ده نوم ژوندی ساتلی دی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو غوږی خدمتونکو په پیښور کې د مازیګر درنیو بجې شوې دي. مشال زمينه د خبرونو لنډیز.
د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي وايي په پاکستان کې د ورکړل شوو کسانو د منډلو مسولیت د هیواد وزیر اعظم او د کابینې د کړو دي. اطهر مین الله دا څرګندونې پرون د خبریال او بلاګ لیکونکي مدثر نارو د ورکېدو د قضیې د اوریدنې پر مهال وکړي چې د 2013 کال اگست میاشت راهیسې په مرموز ډول لا درک دي. سعودي عرب د پاکستان په ګډون له شپږو هیوادونو څخه د مستقیمو پروازونو لګول سوی بندیز پرون لري کړ. د سعودي د ملکي هوایي چلند ادارې پر خپلې ویبپاڼې د دې خبر په پخلي کولو سره لیکلي چې د انډونیشیا، برازیل، ویتنام، مصر، هند او پاکستان څخه اوس سعودي عرب ته مستقیمي الوتنې ترسره کېدای شي. پاکستان چارواکو پرون د شمالي وزیرستان په تدخلو کې امنیتي ځواکونو څلور وسلوال طالبان وژلي دي. یو امنیتي چارواکي د نوم په ټاکلو په شرط مشال ډډ ویل چې پر ماښام د تدخلو په کومه لګاټ سیمه کې امنیتي ځواکونه د لټون په عملیاتو بوخت ول چې له وسلوالو سره مخامخ شول او د ډزو په ترڅ کې څلور وسلوال طالبان ووژل شول. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ور نه کړل شو چې په نتیجه کې به یې په دغه سازمان کې د پخواني افغان دولت استازولۍ خپل کار ته دوام ورکوي. په ملګرو ملتونو کې د سویډن استازي او اعتبار بخښنې د نهه کسیزې کمیټې مشر تر پرونۍ غونډې وروسته وویل چې دوی د افغانستان او برما په اړه پرېکړې ځنډولې دي. بلخوا د افغانستان استازولۍ هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د ملګرو ملتونو د اعتبار بخښنې کمیټې له پرېکړې وروسته به په یاد سازمان کې خپل کار ته دوام ورکوي. خو د طالبانو لخوا د څوکۍ ته نومول شوی سویل شاهین په خپل نوي ټویټ کې لیکلي چې دا څوکۍ په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مشروع حق دي او د نوموړي په وینا دا حق دي دوی ته وسپارل شي.
هم چې زموږ د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو لژمن سر سم بزرته ونیز خبرونه د مشال پنوم در خبرو دا خبرونه تاسو په پیغامونو جوړه ده او دا خبرونه تاسو لپاره هر ونیز مونږ همکار نجیب امیر جوړوي.
د مشال پنوم
د ټلیفوني پیغامونو خبرونه
د مشال پنوم خبرونه کې د نجیب امیر سلامونه قبول کړي. د تل په شان مو بیا هم ستاسو خسته پیغامونه ترلاسه کړي دي. ستاسو پیغامونه لمینی او ولولو ډک وي نو خوند کوي. تل یې را لېږي د زړه خبرې راته وکړي، د مینی خبرې راته وکړي او د پیوستون او تړون خبرې راته وکړي او مخ په مړوان کله پټيږي. ظالم یاره سلامي ولاړم.
السلام علیکم ټولو د مشال رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. لډیر وخت وروسته پیغام درته ریکارډ کوم امیر لالا. خدای دې وکړي سراته نشری کی. یو ورکه شیر بدرحمان بابا سر شریف کما چې پسترګو کې خار وی سب خوب کا او چې پزړې غم تیار وی سب خوب کا. والسلام فاحترام.
ګران اوریدون کیا ل پیغام نه دی مننه خو نوم دی راته نه دی خسته خو زه د رحمان بابا په نوم باندې معاف کو. رحمان بابا وای د رحمان په عاشقۍ کې سترګې واشوي سوک چې وای عاشق روند هغه خوار شه.
نجیب امیر السلام علیکم. زه احمد کبیر خل د ډنګل ګاډ کبیر خلی کلینه دا پیغام د طریقه ټکو. امیر لال لومړی پیغام مې دای واړم چې واټه پاد سره شریکه کوم. قسم په خدای چې رغ و نشه په غټ سترګې په ګودر خوړلای یم. امیر لال لومړی پیغام مې دای دا پیغام د نشردو پیلا.
گرانه احمد استا پیغام می واورید خکلو ټپه دی هم خسته ده. موږ به درته په جواب کې وایو په خوا ګودر د دیدن ځای وو. ګودر وران شوی جونې اوس بمبې لزینه. ستاله پیغام نه مننه ته دې خادو آباد وسی.
سلامونه امینا امیر صاحب امید دے چرو جوړ او د صحت کلیو کې بوي ارمان افغان د شمالي وزیرستان درته دا میسج ریکارډ کوم امید دے چې رات نشر بای کې لډیر وخت لډیر ځن با ورستا دا پیغام درته پر اکدم دا هله لرم چې رات نشر یې کې نور وخت نن سم دا اوریدونکو لپاره دی دا دوه بیت وایما چې فلم ګورم درس وایم ورزش کوم نه کیږي فلم ګورم درس وایم ورزش کوم نه کیږي استاد هیرول ډیر کوشش کوم نه کیږي او استاد تګ نه پس می زندگی بدرنګ شوې ده استاد تګ نه پس می زندگی بدرنګ شوې ده اوس ورته چې سمره رایش کوم نه کیږي سلامونه دې ټول ملګرو ته ورسیږي امیر صاحب د نشریدو په هله والسلام
ارمان افغانا دا شیر ډیر زبردست دی فلم ګورم درس وایم ورزش کوم نه کیږي ستا د هیرولو ډیر کوشش کوم نه کیږي د شاعر نوم بد لیکل وای چې په جولو جولو داد مو ورته ور کړی وای ستا د هیرولو یو خواهش کوم نه کیږي ځان باندې مې دومره آزمائش کوم نه کیږي نور خو مې ټول کلی تابعدار دی خو بس دا چې تا نه کدمینی فرمایش کوم نه کیږي
جنگ را سره وکړه جنگ مزه کوي لوفرې جنگ را سره وکړه جنگ مزه کوي لوفرې سخت د بنگړې او شرنګ مزه کوي لوفرې نګر زما نور په لوپټو پسې بازار کې نګر زما نور په لوپټو پسې بازار کې تا سره خو هر یو رنگ مزه کوي لوفرې او تا زما تصویر په پروفایل لګولې تا زما تصویر په پروفایل لګولې دومره او همداسې ننګ مزه کوي لوفرې سلامونه ادب پښتنه مینه خواږه احساسات تاسو ته او هغه خواږه ملګری چې پیغامونو ته د مشال رادیو نه غوږ دی ټولو خوږو ته سلامونه کوم همدا وخت مو نیک مرغه نجیب امیر صاحب زه اسد الله صافیم د سندونو کور لغمان افغانستان نه میسج کوم امیر صاحب محترم رازم سونور لنډی دی را سره دا هم تاسو په ګډون ټولو ریدونکو ته هله همزه تم ډالی لنډی په دې قسم دی چې آینه ته مخامخ شم چې آینه ته مخامخ شم پزان خفشم بیا خیرې درته کومه زما د حسن ارمان جنا زما د حسن ارمان جنا بیړه را وکا پکندر ولاړه یما همدوم روي تم د چستا سي د اوریدونکو خوخي وړو ګرځیدلی وسی نجیب امیر صاحب تاسو ته ګام په ګام خپې غامونه تربیو بل خبرونه اسد الله صافای سندونو کور لغمان ګډ بای بای بای
اسد الله صافی صاحب د ممتاز اورگزی په دې غزل کې یو بل شعرم د چاغه زما ډیر خوخیږي موه زنګونه راته موه زنګونه بیا جام بی مزی شي زنګ مزه کوي لوفره تاسو نه مننه چې تل معیاري شعرونه په ډیر ښه انداز کې لولې خوشاله او سوکاله اوسه د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په زړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانو کې امن دې مرته نشر کولو محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چر باندې و غازی امان الله
مکه و بانی سترګي را وړم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي
سلامونه احترامونه د مودو پس در سره اصغر قبل خیلیم د شمالي وزیرستان میران شان د نذیر خان کایل سیب یو څلیک در سره شریکوما هله دا چې تاسو بخوخ شیو کا پچا باندې بدو لگی نو په ایڈوانس کی ورنه بخنه واړه ما نو د لیک طرف تر اعظم وای چې نه جنگ وی نه وشتل وی نه بی ضایع قتل دل وی خدایا داسې من غواړم خدایا داسې من غواړم صدا توب وی صداقت وی مینه مینه محبت وی نه غرض او نه دولت وی خدایا داسې من غواړم خدایا داسې من غواړم چې ټول یو موټی زلمی شي چې ټول یو موټی زلمی شي ختم منز کې د بدیشي ټول وطن کې سوکالی شي خدایا. داسې من غواړم خدایا، داسې من غواړم خدایا، ورک کې د جنگونه خدایا، ورک کې د جنگونه، چې یوځای شي ټول قومونه، چې مسکې شي بهارونه خدایا. داسې من غواړم خدایا، داسې من غواړم.
اصغر خانه لمیرام شانه په خیر راشي. په دې شعر کې چې د مینې او د سولې د کوم ماحول او چاپیرچل غوښتنه شوي، هغه ناممکن ښکاري، خو الله دې وکړي چې دا ګرانه په موږ اسانه شي. سوله د دې وخت مهم ضرورت دی او موږ ټول ورته لیواله یو.
السلام علیکم نجیب امیر او ورور ستاسو مسې څنګه شي جوړ په خیر. زه یو ځل بیا ستاسو پروګرام ته سم کاکا راغلم د جنوبي پښتونخوا کوټ څخه. ډېر وخت مینا اخلم، یو دوه بیته غزل دی دا دی ډالۍ وي امینا کاکړ ته او مجید بابر ورور ته، د سپیشل ډالۍ وي سما د سګزي غزل دی. وایي په وطن کې بې اختیار یم مولې خدایه، که حق غواړم ګناهګار یم مولې خدایه، که خپل حق غواړم مرمۍ په ما چلیږي، په ظلمونو گرفتار یم مولې خدایه، دی اوسیږي په محلو کې ویني زما ساسي، زه په لوږې کې ناچار یم مولې خدایه. دا دې ټول پښتنو ته ډالۍ وي، ډېر وخت نه اخلم، د الله په امان.
اسما کاکړ د سمت اسګزی د غزل درالېګلونه د ډېر زیاته مننه. خپل غزل دی او ګيله پکې شوې ده چې د نړۍ نور قامونه آرام ژوند تیروي، نو پښتون ولې در په در او کډه په سر. رحمت شاه سهل سپوي دا چې دی هما نړۍ خړلې وخت په وخت ما خپل یما خوګ یما ترسکون یما پښتون یما.
السلام علیکم امیر جان، د مشال په نوم خبرونه کې راغلم. پیدا محمد لوی دین د دې بریوالې خور غزل د دې ډالې ټوله ورېدونکو ته لباغ دې مالیار څو ګلان ډالې کوم، لژمنه محبت په ګران ډالې کوم، ستړې په دمشه منتظر لډیر وخت د دن ورته لورای په د ځان ډالې کوم، ورزم په توب وایم د زړه ټولې خبرې، سلام ورته کوم بل می ارمان ډالۍ کوم، قلم او کتابچه به می له ځان سره را واخلم، غزل ورته له زړه په یو قربان ډالۍ کوم، کمیره د ولشم مین به نه زوریږي، مین ته به د مینې خپل جانان ډالۍ کوم، تر څو چې بوریوال پردي وطن کې ووشي، د وشکو میلمنه به په ګریوان ډالۍ کوم. امیر جانه د نشیدو پیل
لودین سیب د شاعری پورا نوم د نه دلیکلې خو شعر یې ډیر ښکلی دی. د کاروان سیب سو شعرونه دی ستا سترګې شاګردانې له تمبلو نه تمبلې، لوستی نشي د سو لو زړونو کتابونه، او غزلې د زلمو به څنګه وکړي غزونې، کاروانه چې خپاره نشي د انجونو کتابونه.
السلام علیکم نجیب امیر، از دیرنای خبر کدا وعده تلگینا دا پیغام در تاریخ اٹکاوی خو نجیب امیر گلا تر سرا گلا پی ہے جزو د نجیب امیر سرا بیا خوش آمدید هر کلا ورتا یا نجیب امیر سرا جغرم
یارا. اول میں نجیب امیر تا سلامی ندی دست پدلای دلای خدانی ولخ چغر تر خطلی مو چه پیغام و تا پریش دی
بیا درې ما کاته ټاپه ورتانه شر کې خدا د نجیب امیر ته ډاله وی ټول ار ودن کې ته دا ډاله وی بیا تر درې ما
اے خدا زو چې داس دا د ژمی موسم رو غلای دی، داس دیرنا مخو بوټینا کوټینا کړي تو څه کړي دي کا څنګه دي
یار. از خو ور چک شول پادوی وی سوا مې بوټینا و نه پای نینا سام بوټینا وک پادوی وی سوا مې کوټ کړای دی، که باز دانه سړ نه پا منیا
بس خدا ټول ار ودن کې ته مې دا خواسته چې دا د سړو موسم راوندای دا بوټینا دا کوټینا چې د سړو نه پا منوي
خدا مطلب دا چې سړو نه یره پا من شي، که بس نه ټوختی خل نه زکام دا نه ویغه خو ته سپې مې شتو سر سره کې غو دار شي
یي خو ټاپو و تا ویا یې سه
بس ار درې ما انتظار ما ورتا کا پر درې ما
و زنکای می داس در سے لوگا شا لکا سنگ رٹنا چاہیے رے خبر تسینا
و پمرگ دان نہ جانان خوگ دے رنزور دا پروت وچ پختہ نہ لاور زما
وے دد جوا تا غلطی وا چ سمال یار میں تو کو جس دے قدم نا
وے پما دس لو بے وکڑے چ پلار زما خپل پر دای نہ بھیجا نہ ما
دیرونیا او گلابا تاسو دواړه زما غرنی یاران یې او په ما باندې ډیر زیات ګران یې تاسو جوړه دی قائم وي ما د ژمي لپاره د 400 دینه یو ګرم پټو راغخته اوس پکې په ساړه پراک کې ګرم ګرم ګرځم ټپې مو د تل په شان خکولې وي مننه د مشال په نوم خبرونه کې د خپلو پیغامونو ځوابونه اوري دا پیغامونه تاسو موږ ته په دی واتس اپ شمیره را لګلې شي 00 300 63 400 شپږ سو وسلوېخت 400 شپږ نوي موږ ته خيسته اډيو یا غږیز پیغامونه را لګي چې په دې خبرونه کې د تنه شرکو شیرونه زمزمي پروانو حالاتو تبصری او ټوکی ټقالی اومدارنګ زارین خبري را وستوي د خبرونه د پنځ شنبه یزارت پورس په درینیمو د جمعه پورس په یوانیما او د اتوار پورس په سلورو بجو خبريږي
وا و اړېږي غمازه په بالا باندې ټول کله خبر دکړو په ما باندې وا و اړېږي غمازه په بالا باندې غمازه کور دې را تخایا د زور دې نه يم نه نوات بدر زما وا و اړېږي غمازه په بالا باندې ټول کله خبر دکړو په ما باندې واړی جی غمازه په بالا باندې السلام علیکم امیر سیب لډيري مودي په صرفن الله بیٹانه ل زیله ټانګ نه دا پیغام درته په اکدم په دیلا چیرته نن شر به کی
عرفان الله خلق ول په بالا اړوي په خوانې بلاوي خيوي سادهګي وي خدا نه وي بلا بل شان را تخکاری او زه زنګل ته زم او دارانه لاس نیسی د دې دور لیلا بل شان را تخکاری
په سر کې نجيبه میر صاحب تاسو ته او د مشال په نوم خبرونه ټول اوریدونکو ته سلامونه نه کیله او احترامات وړاندې کوم په دې هله چرته روغ جوړ او د صحت په کالوي کې وپټ وي د تل پسیر کریم زاده قربان یما چې د خوست ولایت خان خپل څخه تاسو ته پیغام پرې غدم په اخر کې در تل خپل غزلونو څخه یو غزل وړاندې کوم خدای دې وکړي چې تاسو دې خوښي او دې توجه وړ وګرځي غزل دوای د ملک لیلام پزړه سورای سورایم د ملک لیلام پزړه سورای سورایم لکه بادام پزړه سورای سورایم ګټه سکروټه شه د ملک د خاین ګټه سکروټه شه د ملک د خاین سوځي عوام پزړه سورای سورایم ډیر لګی دلی د اجل په غشو ډیر لګی دلی د اجل په غشو غم یې مدام پزړه سورای سورایم قاتل نورې مایندې مبروا قاتل نورې مایندې مبروا پام کاوه پام پزړه سورای سورایم زما په خلو چاته خیری ناراضی زما په خلو چاته خیری ناراضی کړې مې ناکام پزړه سورای سورایم زړه می دلوی افغانستان په چیر ده زړه می دلوی افغانستان په چیر ده داسې تمام پزړه سورای سورایم کریم زاده لکه بی زالی مرغه کریم زاده لکه بی زالی مرغه تیار ما خام پزړه سورای سورایم مننه کوم
کریم زاده قربان استا په شعر ته خپل یو پخوانی غزل را یاد شو سو شعرونه به درته په جواب کې وایم سهار لکور او زما ما خام کور تر ازم خو اوس هم لا هما غسه ناکام کور تر ازم ګلاب ګلاب سرخی په مخ لزان سره یو سم سوره سوره په زړه لکه بادام کور تر ازم او پاچا ما تر نیم شپو بندر کې د یارانو بیا غلو غندې را اوړم په بام کور تر ازم
نجيبه میرا اسلام علیکم زه محمد زمان پکتیوال د برمل ولسوالۍ ډنګل گاډي صبح هلی کلینا د پیغام د طریقټ کو امیر الله بل پیغام د همرا تن شروع ډیر زیات نه خوشاله یا څکه سن ته سلامونه وایا لکه دل کی مندر خیلتا محمد ګل صبح خیلتا نواب مندر خیلتا وینا ګل مندر خیلتا حضرت ګل قبل خیلتا ټول ډنګروال ته ټول لار بار ته سلامونه وایا ګلاب دیورینی ته څه ټپې هم دی را سره امیر لالا. ما په رکیب چکه لګاو کړه یار په بنډرۍ بدیا ولاړ وکچي کړه ما غماز د غم بالینګ شریکا ما هم شروع وکړه د صبر پښټپونه. امیر لالا دغه پروګرام بای ما واتساپ ته هم را ولاژې ډېر زیات نه خوشاله یا بل په هم د هم را ته نه شروع.
محمد زمان پکتیاواله خدای چې خپل پیغام دی اوریدل او خوشاله شوی همي ټپې دی نو د سپورتي نړۍ سره تړلې وي او خاص کر د کرکټ سره. خو هغه خلک چې په کرکټ نه پوهیږي نو هغوی بس کوي او دا پته هم ورته نه وي چې په کرکټ کې خلک منډې جوړوي که ګولونه کوي.
السلام علیکم امیر جانا، تا ته او د مشال ټولو مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم. سخی وزیر یم در سره د شمالي وزیرستان رزمک سیمینه. امیر جانا دا امتیاز نادان صاحب او یو څو شیرونه در سره وړاندې کوم. هیله مې ده چې د خوښي وړ به مو وګرځي. وایي چې د ژوند نه بغاوت وکړي، غیرت چې سړی وکړي، تباه شي د بېننګو محبت چې سړی وکړي، چې زړه چا لاره ورکړي او په نیمه لار دې پرېږدي، بېخي لکه د کاڼو عبادت چې سړی وکړي. منمه هر څه ډېر دي خلالیه په دې خار کې، هوښیار شي د ګلونو تجارت چې سړی وکړي. د دې نه بلا لویه ناکامي په ژوند کې سوي، د خپلې نظریې مخالفت چې سړی وکړي. زمونږ په شان کمزورې عقیده د لاسه ورکړي، سندان شي د پیرانو امامت چې سړی وکړي. وګداره داسې مه وایه چې ټول عمر به خوار یو، په غرونو کې هم لار وکړي همت چې سړی وکړي. د خلکو په ذهنونو کې د هورو مینه واوړي، امتیازه چاته ذکر د جنت چې سړی وکړي. امیر جانا دن شریدو په هیله.
سخی وزیره د امتیاز نادان شیرونه مې خوښ شول، تا نه مننه چې را سره د شریک کړل. تاسو هم زموږ د هغو اوریدونکو څخه یې چې هڅه کوي تل موږ ته معیاري شیرونه ولولي، دا یاران دې ډیر شي.
سلامونه نیکی هیله نجیب عامر صاحب، تاسې ته او ستاسې قدرمنو کارکوونکو اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې روغ او د صحت جامې مو په تن وي. خپرونې ته مو یو شعر برابر کړی دی، خدای وکړي ستاسو د اوریدونکو ټولو خوښ شي. مینه د جانان ده که جانان د مینې جوړ دی، مینه د جانان ده که جانان د مینې جوړ دی، شکېدلی ګریوان ګرځي که ګریوان د مینې جوړ دی. رقیب سره چې ګرځي گذار کوي په زړونو، رقیب سره چې ګرځي گذار کوي په زړونو، یار ته بې وفا دی که حیران د مینې جوړ دی. لار رانه ورکه ده د حسن بازارو کې، لار رانه ورکه ده د حسن بازارو کې، زړه رانه وړی که هجران د مینې جوړ دی. سپین رنگ دی جانانه چې نه سره جوړیږي، سپین رنگ دی جانانه چې نه سره جوړیږي، زار لغنم رنگو که جان د مینې جوړ دی. مینه سری لمبې ده کلمبې ترې پورته کیږي، مینه سری لمبې ده کلمبې ترې پورته کیږي، ستا مینه شریفه که افغان د مینې جوړ دی، ستا مینه شریفه که افغان د مینې جوړ دی. شریف شاه شریف یم د افغانستان د وردګ ولایت څخه ستاسو سره په اړیکه کې وم. ښه وخت، ښه خبرونه، ښې شپې.
شریف جانا، ستا د دې شعر په اورېدو را ته هغه سندره را یاده شوه چې که ته ونه د لونګ یې، که د ونه د لونګ ده، او ګله ته د ګل په رنګ یې، او د ګلو ونه ستا په رنګ ده. دا وه د مشال په نوم د دې اونۍ خپرونه. تر بیا د خدای په امان.
سندره خو جن دی او جن سندره دا
خو اوس نډول شتا نه اتن شتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه دی
موسیقی استادان پا چه حال دی؟
خیواردو نمیلاو شده دیو دلتا چوله کردم نو بز لگی کنا
نو پداسه که واقداران چه کبی؟
30,000 روپه پر مند با غو ترکوت
پر هر چه سربیرا حال زلی روانی دی دلی دلی جوانانو هم هنر تا مخه کرده
دا رباب مقابله و پای کم زمان پس پوزیشن راغه
دوی دا سوله لپیغام سر راغه دی
دا هنر لارد تشدد نمیری لارد
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گره هر پنجشنبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو
سنگار کا دستوں میں خورے شاب تلوار کا استر کے کتورے ساند سنگار کا دستوں میں خورے شاب تلوار کا دستوں میں خورے شاب تلوار رنگین خوب شی سو کہہ رامو تڑی مخبہ قبلا شی سو جلال وا غندی پاک کعبہ چتنائی بندو زخدے دا سرا لگا جنتے